په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې ته مو زه فریبا ظاهر د امیر احمد صافی په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. د افغانستان ولسمشر په پښتونخوا او بلوچستان کې پر مظاهره چانو تشدد د اندېښنې وړ بللی دی. په یو بل راپور کې به دا واوري چې د افغانستان سوداګرۍ خونې وایي چې د ترانزیت په برخه کې 80% ستونزې هوارې سوي دي. مخکته دی چې دغه راپورونه واورو، له فرشتې جلازیت خبر د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واورو.
په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر پلویانو د پاکستان د حکومت بندیز په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی نننی بیان د اسلام آباد شدید عکس العمل پارولی دی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د مسکو د غونډې پریکړې د سولې په تړاو کوم اجرایوي پایلې نه لري. او د افغانستان کرکټ بورډ نن له آیرلند سره په مسابقه کې د ملي لوبډلې د نوي بالر نوم اعلان کړ. پوره خبر نواوري. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر پلویانو د پاکستان د حکومت د بندیز په اړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی نننی بیان د اسلام آباد شدید خبرګون پرولی دی. د افغانستان ولسمشر نن پر ټویټر لیکلی چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې له سوله ییزو مظاهرو او مظاهره چیانو سره بد چلند د اندېښنې وړ دی. ولسمشر غنی په یوه بل ټویټ کې لیکلي چې هر حکومت د اخلاقي مسؤلیت لري چې د تروریزم او افراطیت پر ضد چې د ټولې سیمې ګډ امنیت تخریبوي د مدني حرکتونو ملاتړ وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د شغلی غنی په جواب کې لیکلي چې د پاکستان په چارو کې دا څرګنده مداخله ګڼي او داسې غیر مسؤلانه بیانونه ردوي. قریشی په یوه ټویټ کې لیکلي د افغانستان رهبران ته شاید چې د خپل هیواد په کړاوونو فکر وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او د په دغه هیواد کې په وروستیو کې د غورځنګ د یو غړي ارمان لوڼی د وژل کېدو پر ضد مظاهره وکړي چې د پولیسو لخوا وځپل شوې. د غورځنګ یو مشر او د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي محسن داوړ نن پر ټویټر له جمهور رئیس اشرف غنی د خواخوږي په خاطر مننه کړې ده. داوړ د اشرف غنی د خبرو په اړه د پاکستان د حکومت خبرګون ته په اشاره لیکلي، حکومت هغه کسان چې له موږ سره خواخوږي لري غندي، دا د بشریت په کوم ستاندارد برابر خبره ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د مسکو د غونډې پریکړې د سولې په تړاو اجرایوي پایلې نه لري. د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر ټویټر په دې اړه خپل بیان ته اشاره وکړه. هغه پر ټویټر لیکلي، په مسکو کې د طالبانو د استازو او یو شمېر سیاسیونو غونډه یو علمي بحث و. د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو په مسکو کې د طالبانو یو شمېر استازي چې شیر محمد عباس ستانکزي مشري کوله او د افغانستان د سیاستوالو یوې ډلې چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مخ کې و سره وژغېدل. په غونډه کې د ښځو پر حقونو، د امنیتي ځواکونو پر اصلاح او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر برخلیک خبرې شوې دي. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې نړیواله اداره وایي د افغانستان حکومت باید د فوټبال د ملي لوبډلې د شلو غړو لخوا د جنسي زور زیاتي اداوې جدي وڅېړي او تورن کسان باید محاکمه کړي. د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر غړو په نومبر کې ادا کړې وه چې د فدراسیون مشر کرام الدین کریم او ځینې چارواکو جنسي زور زیاتی ورسره کړی دی. کرام الدین کریم او د فدراسیون نورو تورنو کسانو دا تورونه رد کړي وو. د نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې ویلي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون باید د افغانستان له حکومت سره همکاري وکړي چې مجرمین محاکمه کړي، عیني شاهدان او انجونې فوټبالیستانې مسؤونې وساتي او د جنسي تشدد د قربانیانو سره انصاف وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ نن اعلان وکړ چې له آیرلند سره په مسابقه کې به د ملي لوبډلې نوی بالر ضیا شریفي ګډون کوي. کرکټ بورډ ویلي چې د آیرلند په وړاندې شل اوریزه مسابقه په هند کې د فبروري په 1 پیل کیږي او د مارچ تر 19 به وي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان ویلي سیالۍ ته ښه تیار دي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو مدافع او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي ګلالۍ اسماعیل تر تقریبا 1.5 ساعته به درکې وروسته ومندل شوه. ګلالۍ اسماعیل د فبروري په 15 د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې د غړي ارمان لوڼی د وژل کېدو پر ضد په اسلام آباد کې په سوله ییزه مظاهره کې له ډېرو نورو کسانو سره نیول شوې وه. هغې نن ازادي راډیو ته وویل،
دای زه په ګاډه کوم پر کومه نه درو نو ماته دا د غوښه چې دای ما دا کوي چې دای ما باندې انکاونټر پلان دی نو زما په ځان کې دا چې دای ما ته اوه په داسې چارو کې چې د ګاډه نه کوڅه شند په پلان نه کوڅه کوم با زم زکه چې هغه ور دای ما د شانه اولی ور بیا به وای چې تا تختل نه مونږ وښتل کنه نو په چې کم اس کم تاسو په ځان باندې نه جوړی نو ما په مایند کې دا چې د ګاډه نه باندې کوڅه کوم ک هر سره سره کوي کو وهل کوي کا سره ګاډه کې بناست کوم کوڅه کوم بنا
د اوکراین پارلمان د ناتو او اروپایي اتحادیې سره د یوځای کېدو لپاره په قانون کې یو تعدیل تصویب کړ. د اوکراین په اساسي قانون کې د تعدیل دا طرحه په 304 دیش موافقو رایو تایید شوه او یوازې 19 مخالفې رای ورکړ سوې. د اوکراین جمهور رئیس پیترو پروشینکو نن په پارلمان کې د رای ګیري تر پایل مخکې وویل چې دا د خپل هیواد لپاره تاریخي ورځ ګڼي. پروشینکو وویل روسیا په دې خطر پر اوکراین تعرض کوي چې یو شمېر اوکراینی سیاستوالو مخکې د بېطرفۍ اصل ته اولویت ورکاوه او له ټولو ایتلافونو د اوکراین د لرې ساتلو هڅې کولې. او د لندن په هایګیټ هدیره کې د مارکس کارل مارکس د قبر پر شناخت نه څرګندو کسانو حمله کړې او تخریب کړې ده. د کارل مارکس د قبر مجسمه چې د برونزو څخه جوړه سوې او د قبر د شناخت ډبره په بریتانیا کې په بېساري تاریخي اثارو کې بلل کېږي. جرمنی فیلسوف او اقتصاد پوه کارل مارکس په 1883 میلادي کال کې د لندن په شمال کې په هایګیټ هدیره کې خاورو ته وسپارل سو. د برېټانیې ادارې چې د دې هدیرې ساتنه کوي ویلي چې حمله عمدي وه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. د افغانستان ولسمشر په پښتونخوا او بلوچستان کې پر مظاهره چانو تشدد اندیشنې ور بللې دي. په همدې اړه به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبرګون هم واوري. د افغانستان د مشرانو جرګې یو غړي په دې اړه ویلي،
رئیس جمهور غنی السلام جریان تروریستی که امنیت پاکستان به خطر بندازه حمایت نکرده، صرف یک حرکت مدنی است. تعداد از پښتونخوا که اوجه حق خود میخواهند همواره قربانی میتنند.
بلخوا د افغان حکومت اجرایه ریاست ویل له طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید د حکومت د سولې اجنډا او ملي ګټې په پام کې ونیول سي. د دغه ریاست مرستیال ویان امید میسم،
زمون درې زاده کله چې موږ طالبانو سره او نور مخالفینو سره کینو خبرې ترې وکړو، سولې لپاره ملي اواله حکومت اجنډا باید په نظر کې نیسو.
بلخه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي د ترانزیت په برخه کې د افغان سوداګرو اتیا په سلو کې ستونزې هوارې سوې دي.
په ټولو هغه ظرفیتونو چې پخوا موجود و او امکانات پکې نه وو، په دې باندې منظم کار وشو او اوس موږ د ترانزیتي ستونزو نه تقریبا 80% خلاص شوي یو.
که وخت و نو راپورونه هم اورېدلی سئ. د خبرونو مو تشپږ نیمه بجو ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې له سوله ییزو مظاهرچیانو سره بد چلند د اندېښنې وړ دی. ولسمشر غنی د پنجشنبې په ورځ پر ټویټر او خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې سیمه د مذهبي افراطیت او ترهګرۍ له جدي ګواښ سره مخامخ ده او دا وخت د هر مسؤول دولت اخلاقي دنده ده چې د دغه ډول مدني فعالیتونو ملاتړ وکړي. له دې سره د مشرانو جرګې ادارې پلاوی او ځینې نور سیاسیون د نورو دولتونو له مشرانو هم غواړي چې د پښتنو په مدني حرکتونو د ظلم د مخنیوي لپاره ږغ پورته. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی به لاخره په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د سولې زو اعتراضونو او د پښتنو په ځپلو خبرګون خوده لیدي. خغلی غنی د پنځمبه پورس په خپل ټولنیزو رسمي پانو ټویټر او فیسبوک لیکلی چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ایالتونو کې د سولې زو مدني فعالانو او مترزانو په ضد تشدد مخ په زیاتیدو دی او د دوه حکومت د سولې زو لارینونو پر وړاندې د تاوتریخوالي لقبل اندېښمن دی. د خغلی غنی په وینا د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه، رسنۍ او حتی د پاکستان مدنی او سیاسي بنسټونه هم دغه مخ په زیاتیدونکو تشدد تاییدوي او پاړې جدي اندېښنې خودلې دي. ولسمشر غنی وړاندې په دغه بیان کې لیکلي چې سیمه د مذهبي افراطیت او ترهګرۍ له جدي ګواښ سره مخ ده او په داسې وخت کې د هر مسؤل دولت اخلاقي دنده ده چې دغه ډول مدني فعالیتونو ملاتړ وکړي. خو د په باور له بده مرغه له دوی سره برعکس چلند کیږي. افغان ولسمشر غنی دا هم ویلي چې د سولې زو اعتراضونو او مدني فعالانو ځپل نه یوازې د جواري اندېښنې خبره ده، بلکې ټول سیمه ته منفي نتیجې لرلی شي. ولسمشر غنی دا سرګندونې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پختون ژغورنې غورځنګ د اعتراضونو او د دوی د یو غړي ارمان لونی لوژلو وروسته کړې دي. د دغې غورځنګ مشر منظور پختین ویلي ارمان لونی د پاکستان د پولیسو لخوا له تاوتریخوالي وروسته وژل شوی دی. د ولسمشر غنی له دې دریځ ورهاخوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي په پښتنو کېدونکو ظلمونو ته په کتو پکار ده چې هر چیرې حق غوښتونکي او مدني حرکتونه د دوی پر ملاتړ غږ پورته کړي. د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور غنی اسلام جریان تروریستی
دی وی ولسمشر غنی د کوم تروریستي ګروپ څخه ملاتړ او پاړې اندېښنه نه ده څرګند کړې، بلکې د یو مدني حرکت په حق کې غږ پورته کړی چې خپل حقونه غواړي او د پاکستان د نظامیانو حکومت د ظلم لاندې دي او تل قرباني شوي دي. خو په افغانستان کې دغو څرګندونو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سخت غبرګون راپارولی دی. شاه محمود قریشي د ولسمشر غنی له بیان وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د غنی څرګندونې د پاکستان په چارو کې لاسوهنه ده او افغان مشران باید د خپلو خلکو په شکایتونو تمرکز وکړي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم او د دوی پر ملاتړو باندې د پاکستان لخوا فشارونه ډیر شوي دي. د وضعیت په کتو د سیاسي چارو کارپوهان له ډلې نجیب الله آزاد وایي اړتیا ده چې له افغانستان ورهاخوا د نړۍ نور هیوادونه هم د پاکستاني نظامیانو د ظلم پر وړاندې ودرېږي.
نه یوازې د افغانستان جمهور رئیس، بلکې د هر هیواد جمهور رئیس مکلف او مسؤل دی چې د هغه کسانو چې هغو سره تېری کېږي، تشدد کېږي، وژل کېږي، یرغمال کېږي، تښتول کېږي، کورونه ورانېږي او له کلونو راهیسې دا توان دي او د یو حکومت لخوا روان دي، رسنۍ هم پر بندې شوي، د بیان ازادۍ هم د نقص شوي ده. نو د ټولو هېوادونو د مشرانو دا مسؤلیت او مکلفیت دی چې د بشریت پر وړاندې چې هر ظلم کېږي د هغه پر وړاندې باندې خپل غږ پورته کړي.
دی ټینګار کوي چې ملګري ملتونه د یو بې پرې او د بشري حقونو د ملاتړي بنسټ په توګه باید د پښتنو د حقونو او ازادیو څخه جدي ملاتړ وکړي او پرېنږدي چې له یو قوم سره داسې ښکاره تعویز او توپیري چلند دوام وکړي.
آزادي خبری مجله اوري.
ورزو د افغانستان د سولې اړوند حسوته د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید د حکومت د سولې اجنډا او ملي ګټې په پام کې ونیول سي. د دغه ریاست مرستیال وایي امید میسم دا څرګندونی نن کړی دی. نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د مسکو د غونډې پایلو ته په غبرګون د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د سولې په هر ډول خبرو کې باید د قربانیو په پایله کې ترسره شوي ارزښتونه او لاسته راوړنې خوندي سي. د دغه ریاست مرستیال بیان امید میسم د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قانون پر بنسټ هر افغان د سولې په اړه د خبرو حق لري، خو ملي ګټې باید ورته سري کرښې وي.
زمون دریز زاده کله چې مونږ طالبانو سره او نور مخالفینو سره کینو خبرې ترې وکړو سولې لپاره، مسله دا ده چې ملي اوال حکومت اجنډا باید په نظر کې نیسو. ملي د افغانستان ملي منافع باید په نظر کې نیسو. ځینې لاسته راوړنې او ارزښونه چې په دې ورسته کلونو رامنځته شوی دی د قربانی ورکولو په ترڅ کې دا باید په نظر کې نیسو.
د تیرې سه شنبه او چهار شنبه په ورځو مسکو د افغان سیاستوالو او طالب استادو ترمنځ د خبرو کوربه وو. د غونډې په پایله کې په یو نه مادیز پریکړه لیک هم موافقه وسو چې پکې د بهرنیو ځواکونو وتل، لسولې ورسته په ملي اردو کې سیستماتیک اصلاحات، لتور لیست نه د طالب مشرانو د نمونه لري کول او د بین الافغاني خبرو دوام مهمه ماده جوړوي. په همدې هم موافقه سوي څومره چې جر امکان لري په راتلونکي کې به دا ډول غونډې په دوحه کې جوړیږي. په خاني ولس مشر حمید کرزی او د طالبانو د پلاوی مشر عباس تانګزای چې د غونډې مهم ګډونوال ول، د مسکو غونډې بریالي بللې ده. د افغان حکومت پلاوی په دغه غونډه کې ګډون نه وکړی او د غونډې به ګټه بللې و. که څه هم تر اوسه د مسکو د غونډې پایلو ته په خبرګون د افغانستان جمهوریت ریاست څه نه دی ویلي، خو د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي د طالبانو سره د جنو افغان سیاستوالو غونډه چې د روسیې په بلنه په مسکو کې ترسره شوی و، د سولې په اړه یو سیاسي او علمي بحث او هغه اعلامیه چې د غونډې په پای کې خبره شوې ده. د دوه ورځنیو خبرو لنډیز ده چې د سولې په برخه کې اجرایوي پایلې نه لري. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوی مرستیال محمد آصف صدیقی وای د مسکو غونډه مشورتي و،
مګر د مسکو غونډه یوازې بڼه یوازې مشورتي غونډه و، یو سیاسي جنبه درلود او د څه خاص مؤثریت کې څه نه لري. مګر بیا هم موږ ته خوشبین یو چې مګر موږ چیرې دا موجود ده خاص معاصریت نه درلود.
ښاغلی صدیقی ټینګار کوي چې د سولې په اړه هر ډول غونډه چې جوړیږي باید د افغان حکومت او یا د سولې عالي شورا استازي دې په کې برخه ولري تر څو پایلې اجرایوي ضمانت پیدا کړي.
په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې تر ډېره د مسکو غونډې ولسي بڼه درلوده او پرېکړې اجرایوي ضمانت نه لري. خالد سادات په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. رحمت الله افغان د مرکه ورسره کړې په ګټه به یې وورو.
زه فکر کوم د مسکو کانفرنس غونډه تر ډېره پورې فقط یوې ولسي ناستې لري، په دې معنی باندې چې دلته د افغانستان د خلکو نظریات تبادله شوي دي، په ټوله کې د افغانستان د جګړې پازرارو باندې خبرې شوې دي. په عین زمان کې د راتلونکي لپاره د افغانانو په یو ګډ پلان باندې چې آینده کې موږ څنګه د جګړې څخه راووزو یو فکر شوی دی. اما مهمه نه کیسه دا ده چې اوس پورې د دې کانفرنس او د دې ناستې د موادو او د مفادو د تطبیق لپاره هیڅ اجرایي ضمانت نشته. یعنې له بل مره چې د افغان حکومت استازی پکې نه و، په عین زمان کې هلته د مسکو په مسکو کې د افغانستان د سفارت استازی وجود نه درلود، نو د هغه نه کیسه ده چې موږ نشو ویلی چې دا ټول هغه موارد چې د مسکو کانفرنس کې ذکر شوی دی یو دواړو لوري خصوصا د طالبان د لوري او د افغانستان د خلکو د درس نه زوته په ټول معنا باندې د حکومت لاره نشو ویلی چې او کولای شي دا خبرې دی اجرایي ضمانت واخلي تر څو چې د اجرا تضمین موجود نه وي. زه فکر نه کوم دغه خبرې او دغه مقاد د موافقه نامې دی عملی جنبه واخلي.
دغه غونډه کې د کومې موافقې څه وي دي ملي ګټې ته په پام کې پکې نیول سوي دي؟
ګوري د افغانستان ملي ګټې هغه وخت حقوق مومي چې موږ په یو داس مشخص پلیټ فارم کې لاړ شو یا داس مشخص چوکاټ کې لاړ شو چې وکولای شو ځان لپاره د ملي ګټو د کرخو د تحقق هغه چوکاټ جوړ کړو. زه په دې باور یم چې د خارجي قواو شتون په افغانستان کې یو مشکل دی، پرابلم دی. د طالبانو د جګړې لپاره مشروعیت ورکړی دی. په ټوله کې کولای شي د خارجي قواو د وتو په اړه طالبان د خپل ادعا سره د خپل دعایي سره چې دی په افغانستان کې جګړه کې بلاخره داسې یو حالت سره مخامخېږي چې نور جګړې څخه خلاص وخلای یو مثبت پیغام لري. اما مهمه خبره اوس دا چې دا خبر د خارجي قواو شتون او د دې وټول په اړه باندې ولسمشر په خانه ولسمشر حامد کرزی یا د سر سیاسيون چتلې دي هیڅ نو اقدامات نشي کولای. ځکه اوسنی اشخاص چې مسکو کانفرنس کې شرکت درلود ګډون کړو او دغه ګډونوال د امریکا په اړه باندې د امریکا د سیاست په اړه باندې هیڅ تصمیم نشي ولې. په عین زمان کې د اوسنی حکومتي ساختار او چوکاټ په اړه باندې هیڅ تصمیم نشي ولې. په ټوله کې فکر کوم چې د مسکو د کانفرنس دا خبره چې د خارجي قوا وشتن په افغانستان کې لوی ستونزه ده او دا باید وځي افغانستان څخه یو ټیمټیبل جوړ شي. دا د افغانستان خلکو ته وځي نه تر کې تر څو د طالبانو ادعا او د طالبانو د غدایي چې د جګړې لپاره دوی استعمالي دا بل اخر سقوط پیدا کوي او دا سقوط د افغانستان په ګټه باندې دي. خبره چې ګویا امریکایان وځي او طالبان د جګړې څخه تخلي. اما د دې خبرې د تطبیق لپاره بیا هم د طالبانو او امریکایان ترمنځ هغه خبرې چې راتلونکي تر سره کې دا باید روښانه شي چې امریکایان کله او څنګه وځي.
دا سوال سوي دي چې په راتلونکي کې به دا ډول غونډې په دوحه کې جوړیږي. کچېر راتلونکي کې دا ډول غونډې جوړیږي، د افغانستان د سولې له بهیر سره څومره مرسته کولای شي؟
پروانه ذهنیت مرسته کولای شي. مثلا د افغانستان خلکو ته روانه ذهنیت ورکولای شي چې موږ د سولې لپاره هیله مند وسو. مثلا د ولسمشر پوخانی ولسمشر حامد کرزی په شمول زیاتره هغه سیاسي چارواکي چې د حکومت کې د افغانستان په چوکاټ کې د افغانستان د نظام په دغه کې لوړپوړو چارواکي ول، د دې خبرې د طالبانو سره د افغانستان خلکو ته ذهنیت ورکوي چې ګویا د سولې لپاره موږ د پاره سولې لپاره ولار پر اصل شو دغه لار به تعقیب شي. اغه لکه طالبانو د جنگیالو لپاره هم یو پیغام لري چې دوی بل اخر تر اخره پورې په جګړه باندې باید اعتقاد ونه کړي، په جګړه باندې تر اخره پورې اعتقاد ونه کړي. د جګړې پر ځای باندې طالبانو په داخل کې طالبانو لپاره هم یو بل بدیل چې هغه د سولې او د مذاکرات لپاره د دوستون لري. نو زه فکر کوم چې پرواهي غواړو ستوري کې هم د طالبانو انصر کې هم د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ټول ولس په روانه ذهنیت یو مثبت پیغام درلودل شي. ولی مهم مذاکرات افغان حکومت او طالبان ترمنځ دي.
د سیاسي چارو کارپور خالد سادات
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
په افغانستان کې شمیر امنیتي کارپوهان او متخصصین په دې باور دي چې د ډاکټر نجیب الله د وخت ملي روغې جوړې د طرحې تیروتنه به بیا تکرار نسي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ نن په دې اړه یوه غونډه جوړه کړې وه چې فیروزه عزیزي د دې غونډې جزئیات راکوي.
په دې وروسته کې چې د افغانستان د سولې په تړاو تودې خبرې روانې او په ورته وخت کې په ځینو سیاسي غونډو کې د ډاکټر نجیب الله د ملي روغې جوړې پر طرحې انتقادونه کیږي، د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د پنځمې په ورځ په کابل کې په همدې اړه د سیاسي شنونکو او امنیتي کارپوهانو ترمنځ غونډه جوړه کړې وه. په دغه غونډه کې د ویناوالو خبرې د ملي پخلاینې پر طرحې او د ډاکټر نجیب الله پر حکومت ورټولې وې. دوی وویل چې د هغه وخت د حکومت د سقوط ستر لامل د ملي روغې جوړې د طرحې ناکامي وه. د دغو کارپوهانو په خبره په اوسني وخت کې د ډاکټر نجیب الله د دورې تیروتنه نه تکرارېدونکې ده. د امنیتي چارو کارپوه او متخصص هادي خالد وایي
ترس وجود داره از تکرار تاریخ، ما ای ترس ندارم.
دا تاریخ د تکرار پاړه ویرشته، خو زه دغه ویره نه لرم. سمه ده چې ورته والی موجود دی، خو هغه وخت وضعیت داسې و چې خپله ستراتیژیکو ملګرو د سقوط حالات تحریکول او د سقوط په ګټه یې خپل ځواکونه فعال کړل. زه اوس د افغانستان پر ستراتیژیکو ملګرو دا شک نه لرم چې سقوط دې تحریک کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په قطر کې له طالب استازیو سره د زلمی خلیلزاد له ناستې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د سولې له احتمالي ګواښ خبر دی او نه باید د سولې په خبرو کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تیروتنه تکرار شي. ښاغلي غنی ویلي چې موږ په تدبیر ځکه ټینګار کوو چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له تجربې خبر یو. موږ ټول پوهیږو چې هغه څرنګه دوکه شو. د ملګرو ملتونو سازمان د سولې ضمانت ورکړی و، خو له بده مرغه په ناورین بدل شو. د ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد څو وارې له طالب استازي سره لیده کاته وکړل. د امریکا تر څنګ د روسیې او ایران یو شمېر چارواکو هم له طالبانو سره لیدلي او تېره ورځ د افغانستان یو شمېر سیاستوالو هم په مسکو کې د طالب استازیو سره وکتل. حکومت هڅه کوي چې د سولې د خبرو په ترڅ کې د ډاکټر نجیب الله د وخت د ملي روغې جوړې تیروتنه تکرار نه شي. ډاکټر نجیب الله وخت له رسیدو وروسته په 1988 کال کې د ملګرو ملتونو د سازمان په ملاتړ د ملي روغې جوړې طرحه وړاندې کړه چې بالاخره ناکامه شوه. خو ولې د ډاکټر نجیب الله د ملي روغې جوړې طرحه ناکامه شوه؟ د افغانستان یو پخوانی پوځي ظاهر اعظمي د دغه هیواد د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په غونډه کې وویل
همی سیاست دولت با وجودی که مسالی ملی
سره لدی چې ملی روغه جوړه اعلان شوی و، د دولت سیاست بالاخره د قومي تعصبات په لور ولاړ او ځینې نور مسایلو چې د شمال لوري حرکتونه پیل شول. که تاسو نن اسناد ته مراجعه وکړئ او د شخصیتونو ترمنځ خبرو ته پام وشي، هر خبره چې د دوی ترمنځ شوی دا خبرې په کاغذ لیکل شوی دي.
خود امنیتي چارو شنونکی هادي خالد وایي ځینې کسان تبلیغ کوي چې روغه جوړه به سقوط شي. د دې خبره د شن تبلیغات او څرګندونې د خلکو ترمنځ اندېښنې راپاروي او کولای شي چې د دښمن په ګټه تمام شي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
خبری مجله اوري
تاسو ازادي رادیو ته غوښتست. د افغانستان په جنوب کې د افغان هوایي ځواک چارواکي وایي توانېدلي چې د مځکنیو ځواکونو د ملاتړ په هدف د دغې حوزې په څلور ولایتونو کې د بلاک هاک هلیکوپټرو په مرسته بریالي پروازونه ترسره کړي او خپل اهداف ترلاسه کړي. صادق رښتینې په دې اړه تفصیل راکوي.
د چهارشنبه په ورځ په جنوب کې د افغان پوځ دا ویلي وه کمانډان د بلاک هاک هلیکوپټرو د شپږ ویشتتونو پیلوټانو او نهه ویشتونکو د فراغت په مراسمو کې وویل چې د افغان پیلوټانو ظرفیتونه لوړ سوي او توانېدلي چې د تیرو څو میاشتو په اوږدو کې د مځکنیو ځواکونو په ملاتړ بریالي پروازونه ترسره کړي. جنرال رازق شیرزي وویل چې په لومړي ځل یې د تازه روزل شوو افغان پیلوټانو په مرسته د بلیک هاک الوتکو 2000 ساعته تخنیکي ارزونه هم ترسره کړې چې مخکې به د چک په جمهوریت کې ترسره کېده.
خودونه پرمختګ لکه موږ کړی دي بل ځای نه دي سوې. 2000 ساعته مینه په ټول افغانستان کې د ما پیلوټانو انجنیران د پښتنو سره چې د افغانستان سوې دي 2000 ساعته مینه نه څه مګر په کندهار کې 2000 ساعته مینه د میاپدا سوې ده.
په دغه مراسمو کې د افغان هوایي ځواکونو امریکایي مشاور جنرال کیری هم وویل چې د افغان هوایي ځواک ملاتړ افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو د ماموریت برخه ده. بل خو د بلیک هاک هلیکوپټرو تازه روزل سوي افغان پیلوټان او نشوشتونکو ډاډ ورکوي چې د وسلوالو په وړاندې به د جګړې په لوکو کې شتون ګټور ثابت شي. فریدون د بلیک هاک هلیکوپټرو افغان پیلوټ خپل د مځکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره تقریبا 80% چمتووالی لرو چې په شپه ورځ او هر ډول شرایطو کې دښمن له منځه یوسو. د امریکا د متحده ایالاتو ژمنه کړې چې تر 2023 میلادي کال پورې به افغان هوایي ځواک ته 150 بلیک هاک جنگي الوتکې ورکوي. تر اوسه امریکا افغان پوځ ته 10 بلیک هاک الوتکې ورکړي چې افغان ځواکونه ترې د جګړې په ډګر کې د اکمالاتو او وسلوالو ضد جګړې کې ګټه اخلي. د افغان هوایي ځواک مسؤلین پر داسې مهال د هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې سیګار په خپل تازه یو راپور کې د افغان هوایي ځواک پر وضعیت اندېښنه ښودلې. سیګار ویلي چې افغان پوځ د ټولو بلیک هاک الوتکو د ساتلو او کارولو وړتیا نه لري او تر اوسه یې کافي انجینران او پیلوټان هم نه دي روزلي.
آزادی رادیو لوونه ترو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د وخت په لوړه کچه د ترانزیتي ستونزو د هواري خبر ورکوي. د یادې خونې مرستیال خنجان الکوزي ازادي راډیو ته ویل چې افغان سوداګر او موټر چلونکي د بل هر وخت په پرتله اوس له سهولتونو سره بیلابیلې پرانستي لارې لري. یوسف خان زدران او نور جزئیات.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه داسې مهال د ترانزیتي ستونزو د هواري خبره کوي چې دا وخت افغانستان له بیلابیلو هیوادونو سره د ځمکې او هوایي دهلیزونو له لارې پرانستې اړیکې لري. د یادې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل دې ته په کتو دا وخت د افغان سوداګرو او موټر چلوونکو 80% ترانزیتي ستونزې هوارې شوې دي.
مونږ د یو وابستګۍ نه خلاصېږو چې دا ډېره اساسي مسله ده. د وحدت ملي حکومت یو لاسته راوړنه چې د ډېر جدي هغه دا ده چې په ټولو هغه ظرفیتونو چې پخوا موجود وو او امکانات پکې نه وو په دې باندې منظم کار وشو. اوس مونږ په نورمال شکل باندې زموږ مالونه د دغې لارې نه ځي او راځي. یو مونږ د ترانزیتي ستونزو نه تقریبا 80% خلاص شوي.
د ښاغلي الکوسی په خبره دې کار د سوداګرو ترمن سالم سیالي او افغانستان ته د بیلابیلو مالونو د واردولو او ورڅخه د صادرولو زمينه برابره کړې ده. د وی سوداګر اوس داسې لار غوره کوي چې ګټه ډېره او لیک درا لیک دی اسانه وي. له دې وړاندې د افغانستان ډېره اعتقاد کراچۍ پر بندر و خو په دې وروستیو کې د اقینې بندر، شیرخان بندر، حیرتان بندر، چابهار بندر، لاجورد لارې او ډېرو هوایي دهلیزونو څخه استفاده افغان سوداګر تر ډېره له تړلې حالت ته باسلې دي. دې ته په کتو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان له دې ډلې سید رحمان عمران وایي د ترانزیتي ستونزو حل مستقیما په بازارونو اغیز لري.
زه وایم چې کچیرې دغه ستونزه حل شوي نو باید اول نرخونو کې کمی راشي. دوهمه ګټه د دې دا ده چې موږ هغه تازه مواد کولی شو چې خپل وخت دلته راوړو، ځکه چې هغه ترانزیتي ستونزې مو چې پخوا وي چې په ورځو ورځو دا شی ځنډېدل نو حتما هغه شی وخت چې څومره پې تېر شي د هغې په کیفیت کې طبیعي ده چې یو څه کمی زیاتی به راځي. تر څنګ سره خپلې سرمایه ګذاري باندې اثرات لري.
ښاغلی عمران وایي د ترانزیتي ستونزو هوارۍ د نرخونو تر څنګ په کیفیت هم مثبت اغېز شیندي او په ټوله کې دا کار د بازارونو لا غوړېدا ته زمینې برابروي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنیو او د اف ام پر 3.15 صفه خبرونه لري چې تاسو کولی شئ ټول افغانستان کې صفه وځي ووري. اوس به یو سپورتي موضوع راوخلو. له ایرلند سره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبیدونکو لوبغاړو نمونه نن افغان کرکټ بورډ اعلان کړل. افغانستان او ایرلند د فبروري له 28 د مارچ تر 19 په هند کې درې شلوریزه 15 ورځنۍ او یو ټیسټ لوبه کوي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د هغو افغان کرکټرانو له ډلې چې په هند کې تمرینی کمپ لګولی وو له آیرلند سره د لوبیدونکو نمونه اعلان شول. په دریو شلاوریزو لوبو کې چې لومړی د فبروري په 28 په دهرادون لوبغالي کې ده، په مشهورو څیرو راشد خان، مجیب زدران او محمد نبی سربیره نوی بالر ضیا شریفي هم شامل دی. د افغان ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزی وایي ملګرو یې ښه تیاری نیولی دی.
په فروری کې ایرلند سره میچونه دي، هغه نه بعد نور میچونه هم شته ترڅو کولی شو موږ ورکړم لپاره یو بهترین ټیم جوړ کړو چې هغه فارم کې ریدم کې او ښه فټ انشاءالله.
د 15 ورځنیو لوبو لپاره اکرام علي خیل او ځینې نوي لوبغاړي راغلي او هم چټک بالر دولت او شاپور چې څو وخت یې لوبي نوي کړي د توپ وهونکو نور علي په شمول بیرته ټیم کې شامل شوي. په یوازینی ټیسټ لوبه کې چې د مارچ په 14 ده ځینې نوي لوبغاړي شته. افغانستان او ایرلند وړم 2018 کال په جون میاشت کې د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب یو ځای واخیست. دوی له یو بل سره ډیر مخ شوي چې په وروستیو کې افغان ټیم ترې مخکې ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستان مننه کوم چې د ازادي رادیو خبرونه مو تر دې مال را سره واوریدلې. خو لا مو خبرونه دمه لري. پښتو مجله همدلته ختمه سو. درې مجله زما همکاره زرغونه منګل درته وړاندې کوي.
مننه فریبا جانې. تاسو ستړي مشي و سلام.